السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا یوې استازې هم ویلي طالبان نشي کولی چې د خپلو وګړو یا د خپلو نیمایي وګړو پر غوښتنو سترګې پټې کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې 10,000 څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ 23 په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د 3 اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احضار به یې کړي. جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملوو. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړې. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې 1 کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیه پروسه کال د فبروري په 24 پر اوکراین خپل غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې 3 ورځنی سفر د 2 توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. دا روسیې ته په تیرو 4 کلونو کې د شی جن پینګ لومړنی سفر و چې تیر ماښام بیرته خپل هیواد ته ستون شو. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 268 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه دا مهال زموږ پر ټویټر، انسټاګرام او د غرس ټیلیګرام چینل کې موندلی شئ. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي هم ویلي چې طالبان باید د خپل نفوسو د نیمایي برخې په غوښتنه سترګې پټې نکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% د نجونو له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په خوندي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنی ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له خوندي و محروم شي یا به هیڅکله هم بیا خوندي ته ولاړ نه شي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغیز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د وی افغان انجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. د دې انجلۍ نوم سما دی. دا 12 کلن نه ده. دا وای خپل ورور ته د شونځي شیان سموم خو زړه می تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب اواز می بود مثلا
که خونځي پرانیستي وای اوس به په و مټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، باکس، جامې هر څه به می چمتو کول. هغه ورځ ته سترګې پلاریم چې څوک حال راکړي چې دنجونو خونځي اخلاص شول.
بلور سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر پرون په جنوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سخت ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو په کې په سیستماتیک ډول محدود شوی اخندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند به برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالي کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغه له طالبانو سره تعامل ونکړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نه وي رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندوی مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولی دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موریدل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول جونې او میرمنې زپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو نه تک د اغیزو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی.
نه یوازې شم دا انجونې زده کړو نه محروم شوي دي، بلکې د دوی کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي، اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي، په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د هغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي، هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپل اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د انجونو د زده کړو یا پر بېسوادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلو ساحو کې کار کوي، ټولنه خدمت کوي، هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغېز به څه وي، موږ ولیدل چې په تېره 13 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شول، نو دا حد اقل شپږ کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شئ، شپږمه نیولې بیا تر 12 پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګا رامنځته کیږي. دا وجهت هم داسې ولاړ چې خدای مکړه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي، د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
اساس بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډیر منفی دي او ښځې او نجونې او میرمنې ډیرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دغسې انتقادونه ډیر کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي؟
ګورې، متحده ایالاتونه هغه هیواد دی چې نړۍ په 80% وچه او لنده او هوا باندې حاکم هیواد دی. ډېری هیوادونه، ډېر پرمختللي هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د یو د نړۍ سره د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هیواد په صفت باندې هغه ریوال مسولیت چې دی لري په ملګری ملتونو کې کوم رول چې لري ملګری ملتونو د څومره فن چې ورکوي زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تېره اتلسو میاشتو کې کوم څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان بانک ته ځي هغه په وونۍ کې آپشنې کوي. دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماتیک انعطاف شول. مثلا په دوبۍ کې هم دیته کونسلګری سپالر یا په ایران کې دیته سفارت سپالر یا په نورو هیوادونو کې دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دي راغلي. کله چې دغه فشارونه نه وي طالبان په خپل یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دې سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او د دې چې څه کوي نړۍ په څه کې نه دا یوازې غندنه کوي. نو ما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي. دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماټیک انعطاف باید کم شي تر څو په طالبانو باندې واقف شارونه وارد شي.
څه اټکل کوي؟ آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یا دې ته ورته چې طالبان دې ته واداره کې چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي؟
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان هغه افغانان چې په غرب کې دي هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تېرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو انجونې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابر شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجینرۍ مکاتبو ته ولاړ شي.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې د نجونو د خوندزیو د بندیدا په اوږدمهاله ناوړه اغیزو خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له تیرو دو دریو ورځو راهیسې په افغانستان کې پسرلنی جشنونه او میلې جوړیږي. البته دغه میلې او جشنونه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره کمرنګ شوې دي. د راپورونو له مخې په مزار شریف او دغه راس کابل کې هم د نوروز د لمانځنې او وروسته نورې میلې لکه څنګه چې پخوا په شور او زواګ لمانځل کېدلې سږ کال نه دي لمانځل شوي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عامو کسانو ویلي چې د طالبانو وسلوالو یې د نوروزي میلو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی کال او د نوروز پر رسیدو سره یو شمېر هغه کورنۍ چې د تفریح میلې او د خپلوانو لیدلو ته تللی وو وایي د نوروز په لومړۍ ورځ طالبانو د تګ راتګ مخه ونیوله. زبی ولا چې د خپل ملګرو سره د تفریح لپاره د کابل د قصبي غونډې ته تللی وو وایي طالبانو هوایی ډزې وکړې. دوی او هغه کورنۍ چې غونډې ته تللی ول د طالبانو لخوا وایستل شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بودن. ده دقیقه نگذاشته بود
که ما کلم نرو لست خیلی نوی تیر شوی ممکن است چه ده طالبان و زواکون راقل او اوائی دزی اکلی طول کورانه بیرده کورتا ولی گلی مکته همو ویل چه مکته امر شوی چه ده نوروز منزل حرام ملار شه او سبا را شه مکته دیر خوشی نوون که ده چه پا نوروز کی نشو که ولی یو آرام زای تولار شو کابل ده تفری زای نلی مجبور یو زای تولار شو چه حد اقل
آرام است.
د هرات ولایت اوسیدونکو کبرا هم ازادي رادیو ته وویل غوښتل چې خپل کورنۍ سره د خپلوانو لیدلو ته د پل هاشمي سیمه ته ولاړ شي خو په خبره د طالبانو ځواکونو لخوا بیرته راوګرځول شوه.
ما رای را شدیم در مسیر را که هنوز نرسیده بودیم
موگا پرلار روان شد پر روشان پرلار از موگ موتر پرین خود او ویلی باید خپلو کورونو تا لار شد موگ ویل موگ دعوتیو او در خپلو خپلوانو کورونو تا زو توی ویل نن نوروز ده نوزه که لیدل را لیدل بندی او که در خپلوانو یا تا زیرات لیدو تا زی نو بلا ورز لار شد
باید غیر از امروز بریم.
د هرات ولایت دوه نور اوسیدونکو هم چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښته نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، وایي پرون د هرات ولایت د دهنې کمر کلاغ سیمې ته هغه کورنۍ چې د ملي توکې له ځان سره درلودل د طالب وسلوالو لخوا نه پرېښودل کېدل، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو نوروز د خپلو خپلوانو په لیدلو نمانځلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د سه شنبې په ورځ هغه کسان چې په کابل کې تفریحي ځایونو ته تلل کوم ممانعت نه دی شوی او خبرې که شوی وی نو په اړه به څېړنه وشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر تر دې وړاندې ویلي و هغه کسان چې نوروز منځي دوی ورسره کار نه لري، خو تیره ورځ د یاد وزارت د یو کارکوونکي محمد یحیی عارف ویډیو دغه وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوې وه. نوموړي پکې ویلي و چې نوروز حرام دی. دا په داسې حال کې دی چې د محدودیتونو سره سره د نوروز په ورځ د کابل په سخي زیارت کې د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره شول، خو د مزار شریف په ښار کې د تیر کلونو خلاف کوم رسمي مراسم ترسره نشول. نوروز چې د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی، د پسرلي د پیلېدو په مناسبت د هجري لمریز کال په نوي کېدو سره نمانځل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په رسمي توګه نن نمانځل کېږي او تر څنګ د دې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو 1550 هیوادو لخپل ادب او غوختی چې افغانستان ته دروځي میاشتې پترس کې سفر و نکړي. دا چې ولې جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې اوري، ورپسې هم رادیوي مجله لپاره ما غورځوي چې کوربه بیا هم احمد شبر دی.
د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر لوري د چهارشنبې د ورځې په خبرو شوې بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بندي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د شپږ پنځوس غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي، هغه ته د لارښوونه کیږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همدارستی خپل امنیت تدیر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شای له داسې توقفې دو د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي. همدارستی لخپل خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګران دی او شای یو بریتانیایي د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پات شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپل خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په گاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولی شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ د خبرداري ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څېړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پوري شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې ځینو بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال څلور پنځوس هغه بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په اتلسو میاشتو کې خپرې شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې. نوروز ول منزو که ورته شاکر
نوروز ډېر سرنګواله په دې کې نه دی چې نوروز څه شی نه، بلکې په دې کې دی چې افغانستان څوک دی.
کرکتون کې احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالب دی او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پونم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسی، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
آمنه فنا هم شعر لري.
د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وی، اوس به کلی کې واده وی، هر څانګې به وي نوې ګل دوزی جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لوی ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستایند غونډه جوړه شوه. د مارچ 20مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن بل منزل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ابستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبریک په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه، اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو به لاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهانه یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي.
یو ډیره مهمه پوښتنه موږ لپاره هم دا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې وو موږ غنه یا غرده وو هغه نه منو؟ کنه موږ هغه افغانستان موږ یو برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ زبه او دیو سنت په هیڅ نو د چې د نوروز احمد هم دا ده چې د افغانستان د هویت تجلیل ده، د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل ده، او دا موږ چې دا تجلیل ده په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په هیڅ ده، طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډیر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري، فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، د دې په کوم ډول وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره موږ دغه سینې لرو. ځکه هنارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د د د د مدرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث څه دی، دا وصیت څه نه دی، هغه اروپایي میراث کوي. هغه عموما په یو بل کانټکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څکه مسله لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین له راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. په ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. شاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلي.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړي خلوي تر شوالاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
زی میندو تا واک ورکړو رازی میندو تا واک ورکړو زه خبرې مته میندو پاتځای کې د تریاکو پښنه راخت به د غنمو ژړ خایست ګلدوزی کیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلمات پورته کیږي او کوترو کې به وړیا او دې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یم د میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو پشنه راخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي خویندو ته به وار ورکړو د تکړه شاعرې امینې فنا شعر لرو
د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله راوړه حال زما د کلی حال زما د کلی خکلی د هاخ کلی ها سپیڅلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو په سپینو ګلو د ویالو په غاړې غاړې سره سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنندای هغه پور یار غوانی غړې دلې د چارما سپانیش نشوي دندا سچا ترې وهلې د سپرلین رې شمال د بابا له ګل خانی میرا توایا رنگا رنگ ګلان چا ور تپاللی تند نه دی سو زولی خیشاوی ور تکړې په غزلو پټه پو دي چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پرې وتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخ ته د حافظ غزل چا لیکنه مکړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موبی اخی مړ دې رانه موبی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي راشنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما د نیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې راکوله ډوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړي سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله ما مرغکی به وی خوشحاله، سنره باران به ووري سپرلی نره شماله، مرغکی به وی خوشحاله، سنره باران به ووري خوشبوی بخیجی آن لخر دیواله، دچن چون باتن بی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی دنرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون بچتر تازه بی تو اخلاسا تو جنت با دروازه بی تو اخلاسا تو جنت با دروازه بی
ل امینې فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازدي رړوي ادبي مجلې تراسته ولې وو. اخلي فنا له غو پنځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوړه شعرونو د وی پانې لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانې تری خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکالې جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وري له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي او سشکل به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنګو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استولې پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړي دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کوو ترڅو وکولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کوو. ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري دو چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر ولکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډلبا په دیوت باندې کې پنګ دی ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو په بل رفرت سیمه کې ترسو مونږ د غدي مطالعه دوت لا هم نور فراخ کو.
د دې بهیر بل غړی نجيب الله احمدي وای چې دیوم کتابتون لپاره تروسه پولیسکونو کتابونه راغوند کړی دي.
تر دې دمه مو دیوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزی او ګربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کپمیاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بنډ کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینه او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل توریزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل سارلی او دا راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد خار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره لتیرو څو لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنګ لري دا ولسی بڼه لري دا دا مشاعره اوس د نارنج ګل دغه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې تر سره کیږي. د نارنج ګل مشاعره سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل مشاعره سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کې او پیژندل وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما خو تجربه شوم خاینان می در کې او پیژندل
او د ټي ټي پی سمرو ډاډه اوسه موږ هم در درمو
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر زوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي رادیو ته ویل
پکښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکښې ګډون کړی وو.
خغلی ریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتونه او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خو به کپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاند غونډه د د په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات و کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله، ویناوي، شعرونه تر نمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یونی ممیش مونږ د غونډې ته کار وکړه. د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوبه او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام و هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و. هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ستاسو په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریک کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په هانسب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا و چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغې، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو. نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وې دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دی ته و چې راتلونکې ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي، کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندون یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر چې شته، زموږ د پنځون هدف دا ده چې دا له منځه ویسي، او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هسته دي، پنځون به یې نمانځي، په تړاو به یې غونډې برابروي، او هغه خواوې چې خلک ترېنه خبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګېزه او روحي اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې و چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته پروسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجری خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمنځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د دې په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
ز The Sahar Bada, the Nowruz, the Sahar Bada.